السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پرون چهارشنبه وویل طالبانو په رسمي ډول ترې غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سربیره ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو سازمانونو او چارواکو د طالبانو دا اقدام غندلی دی. طالبانو تر اوسه د دې اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو په 13 دسمبر میاشت کې هم طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. هغه مهال بیا د ملګرو ملتونو کارکونکو د امره مستثنا وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو د لګول شوي بندیز په اړه بحث وکړ. بحث د غونډ د بندو دروازو تر شا سوی او تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوي. ازادي راډیو هڅه کوي چې د دې بحث جزئیات هم پیدا او په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره شریک کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم محلي راډیو بیرته خپلې خبرونې پیل کړي. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونې لري شاوخوا یو اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خبرونو له کبله بند کړې وه. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې نن پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د راډیو خبرونې د دوی له هڅو وروسته بیرته پیل شوې. په دغه ټویټ کې ویل شوي د صدای بانوان راډیو مشر ناجیه سروش د کمیټې له هڅو مننه کړې او په اړوندو نورو برخو کې د ملاتړ غوښتنه ترې کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دغه هیواد کې شپږ سوه فعال رسنیز مرکزونه بند شوي دي. تاسو خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فلسطینی ملیشو په غزه کې تیر شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لکتر لگا و توغندي وشتلې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي چې دا توغندي له مشزاینو بهر لګیدلی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې د دویم شپې په مخه هم په بیت المقدس جومات کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. خوډاب ورمش په هغه مهال پیل شو چې اسرایلي پولیسو پر بیت المقدس جومات عملیات وکړل. رویټرز اجانس وایي لکتر لگا دولس فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښیي اسرایلي پولیس د جومات دننه مسلمانان ډبوي. اسرائیل بیا ویلي دوی د عملیات د دې لپاره کړي چې هلته د جماعت دننه د هغو کسانو لخوا د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې په خبره یې وسلې ډبرې او اورشیندونکې پټاقه یې درلودې. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه راز ویل شوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري لاس په کار شي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه له طالبانو غواړي چې خزینه کارکونکو ته یې بیرته د کار اجازه ورکړل شي. یو شمیر بېدندې شوې میرمنې وایي
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر 40 کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان خپل اولادونه خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي.
د طالبانو د اقدام ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن د افغانستان د ښځو د کار پر حق غونډه کړې. ملګرو ملتونو ته ولې دا موضوع مهمه ده؟
خبره داسې ده چې د مشهود ملګرو ملتونو سازمان کې داسې یو اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي تر نار نارینه پرېښودل شي.
طالبانو په هرات کې هغو رستورانتونو کې د ښځو او نارینه وو ګډه ناسته منع کړې چې شنې ساحې لري. نور راپورونه هم لرو. د اوکراین ولسمشر له لویدیځه د جنګي الوتکو غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان اړوندو ادارو کې په خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. شیبا وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه د بندو دروازو تر شا غونډه ترسره کړه. د دې غونډې جزئیات لا رسنیز شوي نه دي، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش له طالبانو غوښتي و چې دا پریکړه ژر تر ژره واخلي، ځکه د په خبره دا د ملګرو ملتونو د اساسي تګلارو او د بشري حقونو د اساسي تګلارو سرغړونه ده. دا چې وروستي غبرګونونه څه دي تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انتونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دی ګواښي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپل دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو دا پریکړه غندلې او په خپل ټویټر لیکلی دی چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو دا پریکړه زورونکې او شاتګ بللې، ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې له مخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي، له ټولنې څخه د ښځو نجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغېزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیست انټرنیشنل د طالبانو دا پریکړه له وجدان لري بللې او په خپل ټویټر لیکلي دي چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشري سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوې ویلي، ملګري ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هېرې نه شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیال امینې محمد هم د طالبانو دا پریکړه غندلې او دایي د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نه زغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازمانۍ دفتر یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبې وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دي ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه پایله یې ورکړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو شپږ سوه خزینه کارکوونکو څلور سوه افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو درې زره نهه سوه کارکوونکو له ډلې درې زره درې سوه افغان کارکوونکي دي.
و موریدل چې د طالبانو هغو حکم ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند خزینه کارکوونکو باندې د کار بندیز وضع کړی دی. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو له وروستیو محدودیتونو وروسته شپږو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغان ښځو د بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه بنسټونه له ښځو پرته بشري مرستې په تیره ښځو او نجونو ته نشي رسولی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو خزینه کارکوونکي له یاد سازمان څخه غواړي چې خپلواک عمل وکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
او همیشه ضربه چې وینې په افغانستان کې وزنی کس هغه شو دي.
شیرینا محمدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې کار کوي، نوموړی وایي مخکې له دې چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز ولګوه، له سختو محدودیتونو سره سره یې کار ته دوام ورکوه. د شیرینه محمدی په وینا د طالبانو د بندیزونو له امله لومړی د حجاب اغوستلو ته اړ شوې، د ښځو دفترونه او د کار ورځې بیل شوې، تر دې چې په پای کې ښځې له کار کولو منع کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان، خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي، او همیشه ضربه چې ویني په افغانستان کې یوازنۍ کس هغه ښځې دي. زه پر ټولو نړیوالو سازمانونو غږ کوم چې باید خپلواک اوسي، باید د هیڅ هیواد حکومت لاس او فشار لاندې رانسي، افغان میرمنو ته د هغوی د ازادۍ، تعلیم حق او د وظیفو حق ورکول سي.
روسته لدی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما د چهارشنبې په ورځ له خپلو ټولو کارکوونکو وغوښتل چې تر راتلونکي 48 ساعتونو کار ته حاضر نشي. دې مسلې د هغو زرګونو کسانو اندېښنې زیاتې کړې چې بشري مرستو ته اړتیا لري. نیلوفر د کابل ښار اوسیدونکې چې د دوو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل که بشري مرستې هغې ته چې بېکاره ده او بل ډوډۍ راوړونکی هم نه لري ونه رسېږي، ژوند به ورته ډېر ستونزمن شي.
زموک ستونزی ډیری دی، اقتصاد مو ضعیف دی، په کور کې ډوډۍ نه لرو، دوه ماشومان لرم، کار نه لرم، خاوند مې په ایران کې دی، بل ډوډۍ راوړونکی نه لرم. د ایران پیسو نرخ هم ډیر کم کړی دی. که زه په کورونو کې کار ونه کړم، ماشومان مې وږي پاتې کېږي. که داسې وشي ډیره به ستونزمنه شي، خلک به مړه شي. مرستو ته باید دوام ورکړل شي. که دا مرستې ونه شي خلک به څه کوي؟ موږ له مرستو راضي یو، پرته له مرستو به څه کوو؟ کار نشته، دنده نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلدرن د ناروې او د ډنمارک د کډوالو شوراګانو انټرسوس د لوږې پر وړاندې اقدام او ورلد ویژن یا نړیوال لید مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار محدودیتونه پای ته ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، ویل شوي د ښځینه کارکوونکو پرته بشري ټولنه نشي کولای په مؤثره توګه ښځو او نجونو سره مرسته وکړي. دې ټکي ته په پاملرنې سره چې 28 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړینو مرستو ته اړتیا لري، دا اقدام به د هغوی د ژوند لاره پای ته ورسوي. موږ غوښتل چې د یادو سازمانونو د اعلامیې او د ښځو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویاند ذبیح‌الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
دا چې ولې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو ته په افغانستان کې د ښځو کار مهم دی او دوی ولې پرله پسې د طالبانو د روسي اقدام په اړه اندېښنې او غبرګونونه ښیي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج نه وکړه.
خبر اصلي دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړې توګه د امنیت شورا څو ځله داسې غونډې ترسره کړي دي د افغانستان پاکله، خو په خواشنۍ سره دوی په قاطعه په غوڅ توګه پنځم فصل یویشتمه ماده یویشتم توکې نه ګټه نه ده پورته کړې چې هلته یو قاطع تصمیم ونیسي د افغانستان پاکله پرېکړه وکړي، او دوی دا پرېکړه کله چې تثبیت شي یا پرېکړه وسي د حداقل دغه 193 هیوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري د دوی لخوا پلي سي او فشار واچوسي دا عملي جنبه ونیسي. خبر افداسې ده چې د مشروع د ملګرو ملتونو سازمان کې داسې یو که اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي، تندار نارینه پرېښودل شي. نو په دې بنیاد باندې دوی حق لري چې مثلا د بشر د حقوق د اعلامیه د حقوق بشر چې په 1940 کال کې د یو قطعنامې چې 10 توکې لري جوړه شوه، را د خپل ملګرو ملتونو سازمان لخوا دا تایید هم شوه. نو بنا پر دې عقل باندې دوی باید خود څه قاطع
مارش سے پرون په یو اعلامیه کې چې د یونما له خوا خبره شو راغلی چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استاد له طالبانو سره په خبرو بوخت ده، دغه راز امنیت شورا هم دغه دینن سره جرګه شوی غړي او غونډه کوي. دوی عملاً څه کولای شي؟ آیا طالبان مجبورولی شي یا فشار پر راوړلی شي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ملګري ملتونه او نړیوال پر اندېښنه لري بیرته واخلي؟
ګوره نن دغه خپله دغه انتونی بلنکن هم له انتونیو ګوتریس سره کتلی دي، او دې خواته بیا هم خپله امینه محمد د معاون د دبیر کل د ملل متحد هم خپل خواشنی څرګنده کړې ده. سیما به اوس هم عین ورته حل کړی ځکه هغه هم یو چارواکی ده د سکرتریات د معاونیت کې. نو په ټوله کې چې موږ وګورو د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال په دې باندې خواشین دي. نو خامخا دوی خپله وایي چې دا د افغانستان په مرستو باندې اثر کوي. مرستې چا ته راځي؟ ملت د افغانستان ته راځي. که څه هم دوی ویلي چې موږ به دوی په ځای باندې نور نارینه کینه وو، دوی ته به خپل حقوقو امتیازاتو معاش ورکوو، خو نړیوال تحصیل لري په دې باندې، تاثیرات به وضع کېږي، انزوا حالاته به ځي. که هېڅ نشي ملګرو ملتو سازمان خپل دفتر دغه خپله د هیات مدیر معاونیت سازمان لمتر یونما دفتر که دا وتړي، خدا د طالبانو یا د مرد اسلامي دپاره یو ډېر لوی
بله
انزوان خلاصون و نړیوالو
معرف صاحب او بخی لپرون راهیسی هم دغه تحلیلونه کیگی چه دغه گام چه طالبانو اخیسته، نه یوازی دا چه افغان میرمنو او دغه راز ولست زیان رسی، بلکه طالبانو ته هم زیان رسوی. د طالبانو کوم اوسنی تعامل چه دی د سیمیلی هیوادونو سره؟ غیر رسمی تعامل دی، ډیر نازک دی. چه فکر کوی طالبان هم دغه حساسیتونه درکوی؟ ولی له نړۍ سره دوی غاړه غړی کیږي نه، د سیمې له هیوادونو سره غاړه غړی کیږي نه، سره له دې چې دوهې تړون کې ویل کیږي چې طالبانو د ښځو د کار او تعلیم د دوام ژمنې ورکړې وي.
ګورې اصل خبره دا ته ستونزه دنه په افغانستان کې سته. په یقین سره ویل اسو ځکه چې موږ سره کوم اړیکه لرو، تماس لرو، نوي تر 15% سل نه پورې طالبان غواړي چې مثلا نړۍ سره اړیکه ولري، د ښځو د کار غوښتونکي د انجینر د کونسویو د بیا پرانستو هیله لري. یعنی غواړي چې ملت خدمت وکړي، غواړي زمامداري حکومتداري وکړي، خپل تاریخ پرې د خپل نسل دپاره یو ملي او وطني او افغاني احساس لري. په خواشنۍ سره چې یو محدود حلقه ده چې دوی په منځ کې چې هغه دغسې یو مشکلات جوړوي او یو څه طالب څټي د همدلته ستا منځ کې چې هغه هم د اسلام بدنامي ته، د طالب د تاریخ بدنامي ته، همدا د افغانستان هویت د بدنامۍ دپاره هم کار
کور مو ودان.
نو که چېرې دوی استخبارات کوي کې دغه ډله پیدا کړي، تاریخ د قضا د قانون منګل ته وسپاري او دغه نوره ډله ځان استاکي، خو دا ښه بېغه لږه خو دوی بقام او افغانستان چې اوس په اقتصادي ستونزو باندې اخته ده ملت او ضرورت لري، دا هم بندېږي او دغه لاره چې خلاصه او نړۍ سره اړیکې وي حداقل او سدې نوي هیوادو سره نړیوا سره دا هم پرې بندېږي. نو بیا څه کېږي؟ هغه اوله دوره کېږي او بالاخره به ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا پنځم فصل او څلورتۍ مادې پروګرام مجبوریږي.
سلامت
کور
مو ودان. ډېره مننه. په افغانستان کې د چارو کتونکي او دغه راز د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معرج و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د سیمې یوه موضوع. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وارسا ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو څخه د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه. تفصیل یې له فریدې سیاله اور.
د اوکراین ولسمشر کیف ته د پرمختللو جنگي الوتکو د استول لپاره د لویدیځو قدرتونو د ائتلاف لپاره جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي سرتیری د هیواد په ختیځ بخمود ښار کې جګړې ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی زیاته کړی موږ په بخمود کې یو او دا ښار دښمن نه دی نیولی، خو هغه په خپلو خبرو کې ویلي که چرته له دې ښار شاتګ د اوکراینی سرتیرو د ژوند د ژغورنې په معنوي نو ممکنه ده چې شاتګ وکړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا خبرې پرون د پولند پلازمینې وارسا ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. هغه اوکراین ته د جنگي ټانکونو د ورکړې په برخه کې د پولند رول ته به اشاره وړاندیز وکړ چې د جنگي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. ښاغلی زلنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د هغه پولندي سیال اندري دو دا ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پخواني شوروي د وختونو MiG-29 جنگي الوتکې ورک او ورسا ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگي او دفاعي تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. د ایم آی جی 9 الوتکه چې اوکراین ته لوړاندې سپارل شوی د شپږو نورو الوتکو سره به یې شمیر 44 ته ورسیږي. د پولنډ ولسمشر ویل موږ فکر کوو چې د الوتکه به ژر انتقال شي. د دوه د بهرنۍ تګلارې سلاکار ویلي موږ اوکراین ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی د اف 14 جنګي الوتکو ورکولو په اړه چې اوکراین یې په دوامداره توګه له ناټو څخه غواړي پرېکړه نه ده کړې. هغه ویلي تر اوسه نه واشنګټن او نه هم نورو لویدیځو هیوادونو د الوتکې اوکراین ته ورکړې دي. اوکراین په داسې حال کې د جنګي الوتکو غوښتنه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ویلي سربیره پر دې چې په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده او روسیه د بخمود ښار د نیولو ادعا کوي، خو بیا هم اوکراینی ځواکونه په دې ښار کې مقاومت ته دوام ورکوي. ښاغلی زلنسکي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه لپاره یې سرتیری تر ټولو مهم دي او کړتیا شي چې سرتیری یې شاتګ وکړي، جنرالان به یې په دې اړه پریکړه کوي. روسیه د تیر کال د فبروري په 23 پر اوکراین یرغل وکړ. د دې یرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان کډوال او د اوکراین د ختیځ ډیری برخې اوسمهال د روسیې ځواکونو په کنټرول کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي پروانه روزی میاش کې د وینې له کمښت سره مخامخ دي، خو یو شمېر ولسی وګړي بیا وایي چې د غلطه د وینې د کمښت څنځه یوازې د روزی په میاش کې نه بلکې د اړتیا پر مهال ډیر زله ورسره مخ شوي. تفصیل په دې راپور کې ور.
بالکل په شپخانه کې وینې نه وانه د موږ خپلوانو نه وینې را ته پیدا سپلا ماته وینې را کړو د ماجمن بیا خدای دې واره را کړ.
نو مې زرمینه ده وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې له کمښت سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي که یې خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړې نږدې و چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
د
پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمی ده د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جرای وا چې هغه مایوب هم وا او بل وینې کموله د دې وینې ګروپ او بی آر اچ مثبت متاسفانه چې هغه خپل ژوند د لاس اور کړ بیچاره ختم شوه. دا رقم چې وډ کې وا موسم او خپل تکلن بو هغه وینم کموله متاسفانه چې هغه خپل ځان لاس اور کړ حالات وسپرلو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمید الله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې تر خځه د سر دي عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینې ورته پیدا نشوه مړه شوه.
چون به هلمند کې علاج ممکن نه و نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بسې درختون ته مراجعه وکړل. نو هلته د زړه د عملیات ترسره کېدو والونه بند و، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شو په دې وخت کې وینه پیدا نه شوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض مولا لاسه ورکړ.
موږ د خلکو اداوې چې په روغتون کې د وینې د کمښت هم کله ناکله د نشتون پاک لای کړي دي، د طالبانو د حکومت د وینې د مرکزي بانک له رئیس محمد ناصر صادق سره شریکې کړي. نوموړي ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې تازه وینې له کمښت اکثر مخدی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اوس چندروجی میاشته ده د زمنګ بازي هوادوال په دې ډاریږي چې ته مونږ وینه ورکو نو ناتوان کیګو ضعیف کیګو په همدې اساس مونږ د تازه وینه د کمبوس سمخه مخیو.
دا چې دم غړی په کوم شمیر ناروغان وینه ته اړتیا لري او کوم شمیر د وینه د کمښت له وجې مري، ښاغلی صادق پاک لازم پوښتنې ځواب نکړي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې آزادی اوریدونکو پروګرام هم لیا د مباسه ستاسو پیغامونه او ستاسو پر پیغامونو جوړ پروګرام دی. اوس راځو دې ته چې طالبانو په هرات ولایت کې د شنو ساحو درلودونکو رستورانتونو ته د خزو په تاک بندیز لګولې دی. د غلطه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړي او د رستورانتونو مالکانو بیا ویلي چې د دوی پر کاروبار به بد اغیز وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پر خزو لنور غنو محدودیتونو سره دا ځل په هرات ولایت کې لکوره بهر په پارک لرونکو رستورانتونو کې د کورنیو په یو ځای ډوډۍ خوړلو هم بندیز ولګاوه. د هرات اوسیدونکو مرجان وایي د روژې په میاشت کې وخت نا وخت د روژې ماتې لپاره له کورنۍ سره یو ځای رستورانت ته تلل. خو د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست امر کړی چې وروسته له دې کورنۍ په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ خوړلو اجازه نه لري.
هرات ټولو رستورانتونو ته ویلي چې ښځې رستورانت ته تر راتګ اجازه نه لري، آن د خپلو کورنیو او شرعي محرم سره. ویلي که ښځې مو پرېښودي متخلفینو سره جدي چلن کیږي. اوس د روژې میاشت ده او ډېرې کورنۍ شپې مهال له خپلو کورنیو سره رستورانت ته راتلل، خو اوس ښځې اجازه نه لري.
د هرات اوسیدونکي زیبا وایي ښځو ته خو لا پخوا هم اجازه نه وه، خو اوس د کورنیو سره یو ځای هم رستورانت ته نشي تللی.
په هرات کې ښځو لپاره بندیز ډیر شوی، ان څوک د کورنۍ سره هم نشي کولی رستورانت ته لاړ شي. پخوا یوازې ښځې په عذاب کولی، یوازې رستورانت نه پرېښودلې. اوس یې د کورنیو پر مخ هم رستورانتونه بند کړل. زه خپله تېره شپه له خپلې کورنۍ سره رستورانت ته لاړم، خو ویلي د کورنیو لپاره بند دی.
په هرات کې د یو هوټل مسؤل چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښت نوم یې راپور کې واخیستل شي، وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي په دې ولایت کې ښایي 70% رستورانتونه وتړل شي.
فامیلیا قبلا میگفت با محرم بیایه کلا
مخت اسلامی امارت ویل خزی دی له محرم سره راشی، اوس وای د کورنۍ سره دی هم ناراضی، نه د سړی سره، نه بیل سړی، نه خزی وازی، نه کورنۍ سره رستورانت راتلی شي. کدا وضعیت هم داسې دوام پیدا کړي کیدای شي او یا یا اتیا سلنه رستورانتونه بند شي،
رستورانت ها بسته بشه اگه ادامه پیدا کنه.
د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست رئیس مولوی عبدالرحمن هم دا موضوع تاییدوي او وایي د هوټلونو سره کار نه لري، خو پارک ته ورته رستورانتونو ته اوس ښځې د کورنیو د غړو سره نشي تللی. دی زیاتوي
دا خلک نرو ښځې ورځي، ان عینن هغه تخلیط و خلط دی چې د هغه سبب د علائق نامشروع او سبب د منکراتو، سبب د بدبختیو، سبب د دښمنیو د خلکو کیږي. لکه په پارکو کې چې زنانه منع اسولې، نو په دغه رستورانو کی چې هغه ډیر صحی ولري، شکل د پارک ولري، په دې وکم باید منع شي.
طالبانو وخت د رسیدو وروسته پر خزو او جون ګڼ شمیر محدودیتونه ولګول. د تفریح ځایونو په ګډون حمامونه، ورزشي کلبونه، لشپګم ټولګي پورته په خوانځي، پانتونونو او په دولتي او نادولتي ادارو کې د خزو پر کار کولو هم بندیز ولګو. که څه هم په ملي او نړیواله توګه د طالبانو لخوا پر خزو لګیدلي بندیزونه تل پراخ غبرګونونه راپارولي دي، خو طالبان لا هم د خزو پر وړاندې ل خپل سخت دریځ شاته نه دی اوښتي.
ستاسو لا پیغامونو
هلمند ولایت څخه پیغام پرېږدم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو. دوی را نارې وایي چې د پرکې توکو زموږ محصولونه پورته کړي، د شي ارزانه سوي، د شي ارزانه سوي، خو دلته موږ په ارزانۍ نه یو پوهېدلي. یو چاري اکرمۍ د روژې مبارکې مخکې په دېرش افغانۍ و، اوس په اویا افغانۍ دي. تریاک ایاک ډېر ګران دی، تیل، غوړي، د خوراکي ټوله شیان ګران سوي دي. دوی وځو چې څه دا محصول پورته کړي، دوی نارې وایي موږ د محصول پورته کړي، د شي ارزانه دي. په والله که د هېچا په هېڅ وس رسېږي، نه د مسلمانانو سره مرستې شته، نه شی شته، هېڅ شی نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هر زو هیل می ورور داد چیز موږ ماهیبینو سره دا طالب چارو کی ول دسی چمنو کی چیز موږ د شپږ میاشتو ماشونه وخرل ورور د نوی کال ماشونه تر اوسه نتر حواله کړي. موږ بارسه چمو کو ورور د موږ ماشونه ول دوی مستخوري داس کارونه د موږ سره نه کی موږ د محللونو ټولو هر زو دغه د چي دغه موږ ماشونه د دوم کال دم بترک د نوی کال دم تر اوسه نتر حواله کړي ورور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام ازمانم عبداللہ دی د هلمند ولایت در سر په تماس کې. نو زموږ د هلمند ولایت د کمینوی شونځي چې پرانیستل شوی دی، یعنی مکتبونه، په دغه کې زیات مشکلات دي. اول مشکل هم دغه دی چې د نوی شونځي پرانیستل شوی دی، شپږ میاشتې و میاشتې وسولې، تر اوسه شاګردانو ته کتابونه نه دي راغلي، قلمانو کتابچې نه دي ورته راغلي. خیر که یوه پله هم راغلي وي، نو هغه ډېر وخت تېر شوی، تقریبا څلور میاشتې کېږي. نو نوی کتابونه وشه نه دي ورته راغلي، شاګردان تر اوسه دغه بې تعلیمه پاته دي، مکتب ته راځي خو تعلیم نسته. او بل د استادانو د معاشات پر برابر باندې زیات مشکلات شته، چې پنځمه میاشت دا روانه ده، استادانو ته معاشات نه دي ورکړل شوي. نو زما د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه مې ده چې دا غزمر خبرې تر نور لوړپورو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. تاسو هم کولای سئ چې خپل پیغامونه راولېږئ. موږ آزادۍ اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو او دغه راز د خبری خبرونو په پای کې وړاندې آزادۍ اوریدونکو پروګرام له یاده ما باسي. تاسو پر پیغامونو جوړ پروګرام دی هله د چې وای وري. اوس نه نیمه بجې دی په موکړې لاندو خبرونو ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغېزمن کړي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو لګول شوي بندیزونه وڅېړل. ملګري ملتونه وایي طالبانو ترې غوښتي چې د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان ښځه د کار اجازه نه لري. تر اوسه د امنیت شورا د غونډې بحثونه نه دي رسنیز شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان محلي راډیو بیرته خپلې خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونې لري شاوخوا یو اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خپرولو له کبله بند کړه. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سختدریزو پر یوه پټنځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سختدریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. او فلسطینی ملیشو په غزې تراړه کې تیره شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لږ تر لږه و توغندي ویشتلې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د اسرایلو د پاوست په حواله ویلي چې دا توغندي له میش ځایونو بهر لګیدلې او مرګ ژوبله نه لري. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د دویمې شپې په مخ هم په بیت المقدس جومات کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ اخو ډب شوی دی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لومړنیو توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډېره لږه اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتګ د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتې پر مهال او د پېشلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او دغه راز تند نه پرې راځي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلامه څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې دایښ نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپه باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اورې پښه لګولې قران کریمونه هم څه پښه کې سوي دي او دینی کتابونه هم پکې سوي دي او د عصري علوم هم پکې سوي دي. نو دا چې دایښ نه دی نو نور بسوکي، ځکه چې دوی خو په خپل فعال او مکاتبو ته اجازه ورکړې ده. نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نس کېدلی. والسلام با احترام.
سلام علیکم رودان اخی جوړی تکړه خلاري اخی په خیري ورور کوم وانان چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول سره چلن کوي تو جهان وي سلاګانې ور سره دي ولي او مقصد موبایلونه هر څو نخلي لکس لغړې را لېږي دونه ظلم خو نه دی پکار ده. زما آواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته باید زه د هغې طرف باندې ډېر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دونه ظلم ونشي.
سلامونه نیکی هیلی مومنه ازادی راډیو کارکونکو ته ضرور یو پیغام لرم. منگ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو وروره. دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولېږل دا زموږ ملګری و. دا د ترکیې پولیسو وویشتل. ترکیې پولیسو وویشته وروره اته نفر و. درې دا دي او پنځه نور دي. هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران هم وباستل. دا نور ملګري موږ هغه ډېر والي دي خپې او لاسونه یې په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې دا زموږ غږ دغه مړو شهیدانو تصویران دا باید ټوله نړۍ وویني. دا ظلم باید ښکاره شي. دغه ظلم مخنیوی باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. او دغه 1402 کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نو ګران محترمو، نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان موږ ستاسې په هېواد یا موږ ستاسې په همسایګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري، یا په روژه ماتي وخوري، یا پر پیشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هېوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري. او یا د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي خو د روژې مبارکې له رارسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو. نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همهلته هغه خوراکي توکي اخلم. یو دکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی و بوره په څو ده. دی راته په ځواب کې وایي په 80 روپۍ. ما ورته وویل چې واوروره دا خو ابله ورځ لا په 70 روپۍ و، نن ولې په 80 روپۍ؟ ده راته وویل چې اوروره پرون ابله ورځ خو روژه نه وه خو نن روژه ده. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي. نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غیږم ډېر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅ کله واوره نه ده ورېدلې خو واوره ووري. له پرون د شپې راهیسه تر ننه ووري. 12-13 ساعته واوره وورېده. 3 ساعته باران ګورېده. اوس هم ګوري. ډېر خلک ټول ته خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کړو چې نور خطر شی پېښ نه شي. خدای دې وساتي.
له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو. زه بسم الله د هلمند د ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده. وایي الحمدلله په دا سل کاله کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 19 میاشتو په شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډېر کمزوری دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي. نو موږ ستاسې څخه ډېر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې تاسی د ټلیفون د پار ډیر اشد ضرورت ته چې دغه راته فعال کی. وسلام.
دا زده را ټول کارکونکو او ریدونکو ته خدای دې وکړي ټول روغ او جوړي او د صحت جامې پرتن ولرم. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوی حکومت هغه مشران لوړ پوری خلک لکه اول ماوین شو، سه دویم ماوین شو، داسې وزیر دفاع شو، لوی درستی شو او دا نور خلک سم داسې کمانډانان د کلي وردوګان شو. زه نه پوهېږم چې دا په کومه سترګو هلته ژوند کوه او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کوه. چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو پوځې بې سرنوشته کوه او بې سرنوشته یې پرېښود، دا به د خدای له څه ځواب ورکوي. او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ، خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکونکو ته خپلې نیکې هیلې، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ستر لیږلې دي، دا د سنګین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو، تجارانو، قومي مشرانو ټولو څخه مهیله او غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معارف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله هم د لغمان څخه. وروره د میبینو ماشونه ولې نه والا کیدی؟ خو میبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. وسلام.
سلام علیکم. د زده راجه کارکونکو او دونکو په باره د مکتب او د امیسانی دی آدم ها رو که که آمد شد در تمریسانی پاته دی در تمریسانی پاته دی در امریسانی پای ترسیدن نلیری در دست یو مثال لیری مو بچه کل واره و نبو مو بی یو بلتا چه دمش نکل در توا چه آمد و بو بی هو وای چه بس در نکل باشی شروع شو بیا بی مرتبی چه پا هو دی نپیه گم امش نکل در توا چه آمد بیا بیوی چه نه ما اچه و پا نه ما اچه ها دی نپیه گم امش نکل در توا چه آمد سر به خدا و سر به خدا زده نه پیگه من مش نکده تا واچه هم خود چه کم خبر را کیگه هم داغه به جواب ها چه دو ده نه پیگه من مش نکده تا واچه هم ده مش نکده تروس پوری زده موگه سپینگیری شروع تروس پوری نده مش نکده والا چه ورسو هم داغه نکده تروس پوری هم داره وان ده نو امریسانی هم داغه شکل لیدی چه امریسانی بست آخر پوری تا بلکل بم دا روان این دا غالی پا دود باندی که ما کشی تو همی سانی بنن پای ترسی سوا و پای ترسی در دمش نکلی دمش نکل در تواچم نه پا نه دی نپیگم دمش نکل در تواچم و پا و دی نپیگم دمش نکل در تواچم پا خانده دی نپیگم بس دا غا خبر اشه سوی پا دی نپیگم خود دمش نکل در تواچم دمش نکلم نخلاصی گیم سانی نرسی سر ترسی نرسیدر یا تروس پوری
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې هیله چې جوړه ورو اوسې. نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم دا خادیې سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انتنان شته او پر دا بله خوا باندې یو ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دی. نو از ما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې. موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا ورور ګرده دا بډایان یې خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدانو یم دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځای ورسوي.
بله السلام علیکم، زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. ورور، تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده ورور، چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکیان پېچې کوي، سد خلاص کړو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نه شو خرېری. هغه ژار هلک سر وخرې، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچني هلکان وګوره، پیکیان غچ کېدن وګوره، په پېښې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دي را روان دي، ستاسو پیکیان یې ټول غچان دي. ولې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غټان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي، په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه، دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي، دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي. نه پوهېږم څه دپاره راځي. خالي راشي ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچې کې تقریبا 300 ګولۍ، 50 ګولۍ لیکلي یې، 100 ګولۍ لیکلي یې، 10 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکړي، نور راته راوباسي. کوچنیانو مواد یې 100 خلطه، 300 خلطه، 200 خلطه، دغسې لیکل شوي یې، دوی لس خلطې، 8 خلطې ورکړې تېر راوباسي. نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي. چې ورته ووایو نسته مواد، نسته مواد خلاصوي دي، کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي. دا ځان دپاره مقلمت کوي، ځان دپاره کوي، باید د دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي، مولا آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې داسې خبرونه جوړی. نو بس انشاءالله دلته په هلمند کې بس نلګي خلق دي، نلګي ښنګونه شروع ده، نو انشاءالله کارونه شروع دي. بس شاش کال ډیر خوشاله، انشاءالله برانونه هم سوي دي دغونه وبمسته. الله پاک مو وساته. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کیم. ما هم پور اخیستې د خلکو څخه، اوس غواړي او کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم.
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري دغه کومې ارقام او شمیرې خپریږي، دا اکثره سیاسی رنگ لري. زما پان ډیری په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګری په قطار کې بیا هم پاتې دي، په لومړي سر کې دي. نو دغه شی نه اکثره سیاسی رنگ لري. ډیر وخت کې مثبت تغیرات هم راغلي دي، دوی په دې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي، نو ټول هغه منفي شیونو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډیر وړه موضوع وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکانه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضی اخیستي هغه هم د تر زمانو نه اخیستي، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی، د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، د لوږې سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاري زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي، هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نشتې حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدور اسوله یا چیرته کار سولو، دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی. مطلب کوي په سلو کې 10% ده، حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمې، الله رحمت وغواړو، نور شي چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسی پیغامونه په دغه لچه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي، او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي، او هم د ورځې انسان د کمزوري، کم انرژي توب او تند احساس ونکړي. دغه راز په روژه مات کې کوم خواړه خدي، ځکه ټول ورځ میده تشوي، او د فتن په روژه مات کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه مات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده، او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلی دی.
وریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاصه د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار له لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجیږي او زموږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي، په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتې چې الته هم شحنیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغیو لامل ګرځيږي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټوله روژه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لس ورځو کې د 15 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې د وزن را کم کو، نو زمنګا د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ولې شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خلک سیګریټ کی او یا نو سوار کی، په دې روزه کې دا غي څه هم پریزو کی، دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل را منځ کی، د سږو ناروغي نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغي چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرون کې خلک دي.
کله نا کله د غساسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتمان د روزه مات د خوړو پاړه او د پښلمی د خوړو پاړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر کلی یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې مونږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ورته په دې روژه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلکې، په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی. عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي، وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی، نارام وی، او سیلی کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغوی د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي. دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لنډ اعظم، لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن لپاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو، موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي، همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډېر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجي دي چې وریجي هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یلوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وي چې کچیر د زمنګ هیوادوال غواړي چې یو روژمات یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. دغه نه چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري. نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ دغه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده که څوک وریجی خوري هغې په د پاسه دي لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغې تر څنګ لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي، هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجو وخوري. نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لاړ نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړی مې ویل چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته موږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتونو جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده، د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.